دوستانو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبری مجله کې مو زه اجمل اندهر کلی کوم. د دې خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې د راکټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د فرانسې پولیس وایي یو وطن په پاریس کې دوه تنه په چاقو وژلي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنجشنبه پر یو بل نوره تعرفه زیاته کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نمونو د نشودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پوم پیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په خپل خلیلزاد په دې اړه آزادی رادیو او اسوشیټډ پریس ته لڅه ویلو ډاډه وکړه. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي، او د جمهور غشتون کې ګوند د بهرني سیاست د داخلي کړې یو مهم کدر ګڼل کیږي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم د ترسره کړې ده. د ولسمشر ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم د هغه پر مارلو غور کړی و. د بخلند نهري نور سوالي جنايي مدير ته دولت ته وسلوالو مخالفانو په یو غلچکی حمله کې وژل شوې ده. د مرکزی بخلان ولسوال خانزاده مظلوم یار ازادي رادیو ته وویل د نهري جنايي مدير په خپل موټر کې له کندوز څخه پلوخمري ته روان و چې د مرکزی بخلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلوم یار په وینا په دې پیښه کې د نهري له جنايي مدير سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوې دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه پوری چا په غاړه نه دی اخیستی. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په اختر که د افغانستان د حکومت د اوربند اعلان ته مثبت جواب نه دی ویلی، په تیرو دوو ورځو کې د حملو او جګړو راپورونه نه دي ورکړی شوي. د خوست یو شمېر شهریانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د امنیتي وضعیت ښه والی او د پارکونو جوړېدو د دوی اخترونه ښه کړي دي. دوی په خوست کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
نوم می نظیف الله مفتون دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. ماشاءالله د نورو کلونو په نسبت په خوست ولایت کې دغه اختر بیل خوند او رنگ لري. په خو به دغه اختر درې ورځې منزل کېده، خو اوس یو اختر لبل نه خیستوي، بل نه خیستوي اختر تر ډیرو ورځو پورې منځي.
خوست په نسبي ډول آرام ولایت دی، او د دې لپاره چې ډیری اوسیدونکي په عربي هیوادونو کې کار کوي اقتصادي وضعیت هم په نسبي ډول ښه دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شلو ور سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړۍ په 16 او پرون دوهمه په 1 منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله زازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب الرحمن ښه وځلیدل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په دریمه شلو ور سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې پولیس وایي یو وطن په پاریس کې دوه تنه په چاقو وژلي او بلې ټپي کړی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختري زیډلې د دې برید چې نن د پاریس په لویدیځ کې په تراپیس مینه کې وشو مسؤلیت منلی دی. پولیس وایي چې حمله کوونکی په ډزو وشتی دی. دا پیشه څو ساعته وروسته له دې وشو چې د داعش مشر ابوبکر بغدادي ته منسوب صوتي پیغام خپور شو. بغدادي خپل پلویان هڅولي چې په نړۍ کې د خپل دښمنانو په وړاندې جګړه ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب 45 دقیقې پیغام په یو کال کې د نوموړي لمړنۍ صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د دې سختري زیډلې درسنوي څنګ الفاروق فاونډیشن د چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنځشنبه پر یو بل نور تعارف زیاته کړه او د چین د ټکنالوژۍ د پالیسۍ پر سر سوداګري لانجه نور هم پراخه کړه. د چین پر تجارتي مالونو د امریکا له لوري د تعارفې 15% زیاتوالی چې پخوا اعلان شوی و په داسې حال کې عملي شوه چې د دوو هیوادونو استازي د سوداګري اختلافاتو په اړه په واشنگټن کې پر خبرو بوختې. تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د یو بل پر خلاف نوي تعارفې 14 میلیارد ډالرو ته رسیږي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د رای ورکوونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه یې ونیول شوه. دا هڅه 2 کاله وروسته له دې وشوه چې پر روسي ایجنټانو د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د حک کولو او افشا کولو تور پوري شو. او د مولداوا ولسمشر وایي د دغه هیواد لومړی ستونزه فساد یا بې وزلي نه ده بلکې د نفوسو کمیدا ده. ولسمشر ایګور دودان ازادي راډیو ته وویل موږ د خپل نفوس په درو کې یو برخه له لاسه ورکړې، نو د نفوس کمیدا لومړی درجه ستونزه ده چې موږ اوس ورسره مخامخ یو. د مولداویا د وروستي سرشمیرنې له مخې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت نفوس په 2014 میلادي کال 3 میلیونه و، خو بیلابیل اټکلونه اوس ښیي چې له دې هیواد څخه له 1 میلیون تنو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په یو شمیر سیمو د راکټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. په دې اړه نن په کابل کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک څرګندونې کړې دي. په همدې موضوع باندې د امنیتي چارو له کارپوه خان تدبیر سره مرکام لرو چې وایي وظیفوي تداخل او د دندو ناسم ویش د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې هم د ستونزې دي. ایا د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت تر وباسي چې څو کلونو کې ورسره مخامخ دی؟ په دې موضوع هم ریپورت لرو. په خوست کې مو د اختر له رنگ نه خبر وو او که وختو ځین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل د ښار په یو شمیر سیمو د راکټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. وایس احمد برمک د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرونو او نورو مسؤلینو سره په غونډه کې وویل هغه کسانو چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناغېړي کړي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د کابل ښار د لومړۍ حوزې امیر او یو شمېر نورو مسؤلینو ومنله چې دغه پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. واصل وسال په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسؤلین د اختر په لومړۍ ورځ د دغه ښار په یو شمېر سیمو د راکټي حملو په مخنیوي کې په بې کفایتۍ تورن کړل. وایس احمد برمک د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د امنیتي اوسو د امیرینو او نورو مسؤلینو سره په ناسته کې په ټینګار سره وویل هغو کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی مجازات بشي. د وایي تاسو ماته او امنیتي مرستیال ته ځواب ووایئ چې یوه شپه وړاندې تاسو د لومړۍ امنیتي اوزې اړوند سیمه سکړی او س امنیتی تدابیر مونې ولې وو. تاسو نه زه جواب غواړم هغه کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړي او خپل کار په سمته کې سرتندې رسولې باید مجازات شي. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په لومړۍ ورځ سو تنه بریدګر لومړۍ امنیتی او زیاړوند د کابل عیدګاه جمعات شاته په یو سرای کې ځپځې شي وو او له هغه ځایې په ولسمشۍ مانې او دفاع وزارت سره کېټونه توغول او امنیتی ځواکونو سره شاوخوا 300 وسلوال نه خطا هم وکړه. بلخوا له دغه برید وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ارګ ماڼۍ کې د امنیتي او دفاعي سکتور ناسته کې ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې خلک حساب ورکوونکي حکومت غواړي او امنیتي او دفاعي سکتور باید د دې پیښې په اړه ولسته د قناعت وړ ځواب ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په نننۍ ناسته کې د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسؤلین په بې کفایتۍ تورن کړل، خو د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال صادق مرادی وویل چې دوی د اختر په ورځو کې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي وو او خپله دنده یې په سمه توګه ترسره کړې ده. دی وای موږ هیڅ ډول ناخېړی نه دکړې او چمتو یو چې د قانون لمخې مسولینو ته جواب وایو. راځئ زموږ خبرې واورئ. که ستونزه موږ کې وي له دندې مو لرې کړئ، او که ستونزه د قومندان وینو هغه لرې کړئ. خو له بده مرغه هیڅ چا زموږ غږ نه دی اورېدلی. زه وزیر صاحب بې کفایته نه یم، خو بلخوا بیا د کابل ښار د لومړی امنیتي او ځای امیر رحیم غرنی ومنله چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. دی وایي زه د لومړی حوزې د امیر په توګه خپل ضعف او کمزوري منم، او له څېړنو وروسته چې د کورنیو چارو وزارت رهبري او په ځانګړې توګه وزیر صاحب کوم څه چې لازم ویني د قانون سره سم ماته د منلو دي. په ورته وخت کې د دې حوزې د کشف امیر بیا وویل چې د لومړی حوزې اړوند سیمو کې امنیتي تدابیر په سمه توګه نه ونیول شوي، نو ځکه بریدګر وتوانېدل چې له دغې تشې نه په استفادې سره خپل هدف ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان امنیتي مسؤلینو د اختر په ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې د دوی پلانونه یوازې د کاغذ پر مخ وي او په عملي کولو کې دوی تل پاتې راغلي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وظیفوي تداخل او د دندو ناسم ویش د ترهګریزو پیښو د مخنیوي په برخه کې عمده ستونزې بولي. محمد واصل وسال د امنیتي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې افغان امنیتي او استخباراتي بنسټونه د تروریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې راځي.
دلته تر ټولو عمده خبره هغه افغانستان کې د اوسني امنیتي مدیریت ترمنځ تفاهم او د دوی ترمنځ د وظایفو تقسیم ده. اوس عملا په افغانستان کې کله چې لوی ورځې، کله چې د جشنونو یا دغسې ورځې چې په هغو کې لومړۍ درجه احضارات اعلانېږي، د هغه دپاره پولیس، ملي امنیت او د دفاع وزارت خپل وظایف لري. دوی په یوازې دي چې تشریح کې مساعي ولري، یو بل ته خپل وظایف تشریح کړي. پورته مدیریت کې یو ضعف موجود ده، او هغه ضعف د دې باعث کېږي چې هغه کسان چې په ټیټو قدمو کې وجود لري هغه په یوازې دي چې خپلو اساسي وظایفو ته متوجه واوسي. دوی په نورو مسایلو باندې نورو شیانو ته استخدامیږي او نور وظایف ځنې اخیستل کېږي. اصلي خبره دا ده چې پخوا کله چې په امنیتي سکتور استخدامېده او لومړۍ درجه احضارات ورکول کېده، هغه سیمه چې هغه به حساس وه، د هغه نه به د تهدید احساس کېده، هغه سیمې به معمولا د پولیسو او د ملي امنیت تر کنټرول لاندې وې، د ساحې پاسپورټ ورته جوړېده او ټولې ساحې به مشخصې دي، او هغه څوک چې وظایف یې درلودل هغه به استخدامېدل او د هغو نه به وظیفه یا کار اخیستل کېده. نن یو لوی مشکل دا ده چې نه ملي امنیت، نه د کورنیو چارو وزارت او نه د دفاع وزارت د دوی د مسؤلیت ساحه او د وظایفو ساحې چې دي هغه د دوی ترمنځ تقسیم شوې نه دي، د دوی ترمنځ هماهنګي وجود نه لري. ګارنیزون تنها په نوم باندې موجود ده، ولې هغه وظایف چې یو ګارنیزون لري هغه نه دي. ګارنیزون قومندان او نور افراد او اشخاص چې په ګارنیزون کې موجود دي هغه د دې استعداد نه لري چې دوی په دقیقه توګه باندې وظایف تقسیم کړي.
مله تدبیر صاحب، خو تر ډیره حده که وګورو لوړ پوړي امنیتي چارواکي به دا خبره کوي چې دوی هغه لازم امکانات او هغه څه چې اړتیا ده په ټیټو پوړیو کې امنیتي منصوبینو او مسؤلینو ته دوی برابر کړي دي، خو هغوی په خپلو چارو کې غفلت کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
موږ په حوزو کې د کشف اداره لرو، موږ د منطقوي کنټرول اداره لرو، موږ په حوزه کې د تعقیب اداره لرو، چې دغه ادارات هم د ملي امنیت ادارو کې شته په حوزو کې شته او هم د پولیسو په حوزو کې شته. ولې دلته هغه افراد او اشخاص چې استخدام شوي دي هغه په نورو مسایلو باندې مصروف دي، هغه په یوازې دي چې دوی وظیفه اجرا کړي، دوی ته هغه څه چې وظیفه ورکړل شوې ده په هغه باندې کار وکړي، دوی سو استفاده کوي، دوی د تنظیمونو یا د نورو ډلو لخوا استخدام شوي دي، هغو د امنیت ته زیاته توجه کوي، په یوازې دي چې خلکو امنیت ته او په یوازې دي چې دوی د لومړۍ درجه وزارت په اهمیت باندې پوسی دي، د یو تعداد لومپنو افرادو اشخاصو د امنیت په ساتنه د هغو پسې تر شا منډې او په هپتو اخیستلو، په پیسو اخیستلو، په دغو مسایلو باندې مصروف دي. او دلته نوي داسې څوک چې هغه تربیه شوي هغه د ښار د امنیت لپاره نه استخدامېږي، یو کمانډان دی امنی دی کابل دی دیر پرمندی دن لري چې یو سرباز دی وی حزینه یا لري ساحه نه تبدیل کړي او د خپل خوښې مطابق استخدام نه احزارات پیژني نه تعلیم او تربیه.
بله تدبیر صاحب، ورسته پښتنه دا کوم چې بل اخره څه کول په کار دی تر څو له دغه سی او نوړ وضعیت او حالت نه راووځو چې د ارګ په سومتری کې تورستی ډلې راځي ځای نسی او حمله او راکټي بریدونه کوي.
د سی په دې کې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اول دغه شی افراد او اشخاص نه استخدام شي، هغه ورته دی لري او دی دی همدغه کار دی لپاره تربیه سوی. دلته باید په مدیریت کې تغیرات راشي، دلته باید افراد او اشخاص ته ټیک استخدام شي، دلته قومندان امنیت یا هغه امرین دی او ځیش دی هغه ته باید دی صلاحیت ورکړ شي چې دی افراد او اشخاص په خپل خوخه ځای په ځای کې وظیفه ځینې واخلي. دا چې یو عسکر تر یو امر دی او ځیش زیات صلاحیت ده، یو سرباز تر یو قومندان امنیت کابل به صلاحیت ده، په دغه شکل سره دوی نشي کولی چې افراد او اشخاص نو استعمال دی وظیفه.
کابل خان تدبیر د امنیتی چارو کارپو وو چې ویلي په وظیفوي تداخل او دندو ناسم ویش د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې جدي ستونزې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر امریکایي چارواکو له کوله په رسنیو کې ریپورټونه خبرې شوې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. پړې نوریا سنوري تفصیل دروړي.
د راپورونو لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټډ پرس آژانسونه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. لدی سره سره چې یو جول جاړی ته رسیدو لپاره په دې ورستیو کې د یو امریکایي ډیپلوماټ او د طالبانو ترمنځ خبري وشوې، یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو په دې ورستیو کې دا منل چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې او په خپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټډ پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټډ پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه د لدې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکی رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډیر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. دغه پخوانی چارواکي په وینا پر دغه نوي پوسټ د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگتن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یو نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خبر شوي و، څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللي دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک قربان یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است. یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
تر لوی اختر مخکې د خلیل زاد څرګندونې وې. تر اوسه پورې وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیل زاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړی یوه مهمه مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. ترامپ انتقالی ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 ملت روسي حمله وروسته د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د یو همکار په توګه خلیل زاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حمله په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حمله چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کېښود. خلیل زاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
آزادی خبری مجله اوری.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې د هر کال په تیریدو د اخترونو په منځلو کې خواله راځي. دوی چې نن د ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل چې په خوست کې د امنیت خواله او د خار په بیلابیلو ځایونو کې د نوو پارکونو جوړېدل د دې سبب شوی چې خلک او ځوانان د ورځې او شپې په پارکونو کې میلی ځایونو ته ولاړ شي او میلی او بندارونه وکړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکړي.
د خو ځوانان او اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې ډاډمن امنیت او د خار په بیلابیلو سیمو کې د تفریزایونو او پارکونو جوړېدل د دې لامل شوی چې د نورو کلونو په پرتله دا اختر ډیر په خوند او خوشحالۍ سره ولمانځي. دوی زیاتوي په خوا به د اخترونو لمانځنه یوازې درې ورځې وه، خو اوس ځوانان او خلک د شپې تر ناوخته په پارکونو او تفریزایونو کې ګرځي، بنډارونه جوړوي او د اخترونو لمانځنه هم څو ورځې دوام کوي.
نوم مې نظیف الله مفتون دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. ماشاءالله د نورو کلونو په نسبت په خوست ولایت کې دغه اختر بیل خوند او رنګ لري. په خوا به دغه اختر درې ورځې لمانځي کېده، خو اوس یو اختر لبل نه خیستوي، بل نه بل نه خیستوي. اختر تر ډیرو ورځو پورې لمانځي، میلې کوي، خصوصا دا د متون تپه په نوم دال د حکومت تپه ده، دلته ورځې بیلابیل پارکونه جوړ شوي دي.
د آریان په نوم یو بل ځوان وایي چې د نورو کلونو په پرتله دا ځل اختر ته ډیر تیاری نیولی دی.
د اختر دپاره مې چې نورو کلونو به دوه جوړې مې ګنډلې، او د دې اختر ته مې څلور جوړې ګنډلې. څلور ورځې اختر په خوست کې لمانځو. ځان ځان ته مې واسکټ هم اخیستې دي او ځان ځان ته مې څپلۍ هم اخیستې دي. نو دې دپاره چې خوشحاله اوس هغه خوست نه دی لکه پخوا چې و. بیخي به داسې خیال ونه کړي چې دا خوست دی، وبوئ که بل ملک دی او په بل بهار ملک کې اوسیږو.
د خوست یو بل تنځوان بهار سمسور وایي چې د نورو ولایتونو په پرتله په خوست کې د اخترونو لمانځنه ځکه ښه ده چې یو د خلکو په همکارۍ امن پکې دی، او بل دا چې په ښار او اطرافو کې ډېر ښه میله ځایونه جوړ شوي دي.
خوست د امنیت له نگاه نه بیخي ښه دی، او په دې کې د عامو خلکو رول ډېر مهم دی. بل مهمه خبره دا ده چې خوست تیرو اخترونو ته په کتو د میله ځایونه ډېر ښه ځایونه لري. په ښار کې پارکونه جوړ شوي، حتی د شپې لخوا هم اخترونه لمانځل کېږي، اتڼونه کېږي په چوک باندې په بازار کې.
مدني فعال عابد زدران وایي چې د خوست د اخترونو په لمانځلو کې د پخوا په پرتله دا توپیر راغلی چې اوس د شپې هم خلک ګرځي او په میله ځایونو او پارکونو کې بنډارونه جوړوي.
اوس هغه وخت نه دی خوست کې ځوانان د ورځې هم اختر لمانځي او د شپې هم تر ناوخته پورې په پارکونو کې چکرې وهي او اخترونه لمانځي او بنډارونه جوړوي.
د خوست یو بل اوسیدونکی محمد ارغوان وایي سره له دې چې په هیواد کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم په خوست کې ډاډمن امنیت د دې لامل شوی چې د ډېرو نورو سیمو پرتله په دې ولایت کې لوی اختر ښه ولمانځل شي.
هیواد کې کړکېچن حالات شته، خو ولې بیا هم سرونه غواړي چې اختر ښه ولمانځي، ځکه اختر د پخلاینې او رضایت یو ډېر ښه چانس دی. خوست یو فرامن ولایت دی، ځوانان بیلابیلو ځایونو ته ځي، هلته چې د تفریح ځایونه دي، ځوانان خوشحاله دي.
په اوس وخت کې د خوست د تڼیو د ادممت سیمه، د زدرانو او سټو کنډو د غرونو بیلابیلې سیمې، فارم باغ، میلمکوټ، وزیر باغ، د متون د غونډیو سلسلې، همدارنګه په ښار کې د خوست تفریحي غونډۍ، د حکیم تڼیوال پارک، غازی بابر خان پارک، شاهي دربار او نور پارکونه هغه ځایونه دي چې د خوست خلک او ځوانان ورځي او هلته د اخترونو او نورو خوشحالیو لمانځنه کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې په وروستیو کلونو کې ورسره مخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط په وروستیو کې په بېساري ډول کمزوري دي. له هندوستان سره یې له تاریخي ستونزې شته او له امریکا سره یې هم په وروستیو کې روابط خراب دي. په دې موضوع باندې د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات فرشته جلال زئی دروري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د انتخاباتو د بری په وینا کې وویل چې بهرنۍ سیاست یې لستر چیلنج یا امتحان سره مخامخ دی. خان وویل که په نړۍ کې یو هیواد بچ سولې ته ډېر اړتیا لري هغه پاکستان دی. خو د نړۍ د کرکټ د پیژندل شوی ستوری عمران خان د صدارت لومړۍ دوره تجربه کوي او زیاته سیاسي سابقه نه لري. هغه ته داسې هیواد په میراث رسیدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ لامل د سیمې او ټولې نړۍ امنیت ته د ګواښ په شولو تور دی. خو پاکستان یې مکرر نه دوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغو او دوه مخي تورن کړ او د سلګونو میلیونو ډالرو بستای چې هر کال له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې لپاره ورکوله وځنډوله. عمران خان په مکرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون انتقاد کړی دی. هغه ویلي چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنگ کې د ګډون پر ځای له واشنگټن سره په اړیکو کې اعتدال راوستل غوره ګڼي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې د سیمې امنیت ښه شي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه وشول. یو وخت هغه ته د طالبان خان نوم ورکړ سوی و او تور ورباندې ولګي چې د افراطي وسلوالو په وړاندې نرم دریځ لري. خو د امریکا په تحقیقاتي مرکز ولسن سنټر کې د جنوبي اسیا د چارو څارونکي هما یوسف پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې عمران خان لشترلژه له افغانستان سره د پاکستان د باور فضا د رامنځته کولو موقع لري. فرانس پرس خبري اژانس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریځ یادونه کړې چې له وسلوالو ډلو سره په مذاکرو او د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو ټینګار کوي. هما یوسف ویلی چې عمران خان نوی سیاسي چیره او معتبر ژغ دی. خو هغه د پاکستان او امریکا د سړو اړیکو په اړه ویلی چې شاید د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوی حکومت هم د زړې پالیسۍ لمخي د امریکا پر ځای د چین پر لور خپل تمایل جاری وساتي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کې دورسته د خپل نوی حکومت د بهرني سیاست په اړه ډیر خبرې نه دي کړې. خو په ورستۍ وینا کې یې دې ته اشاره وکړه چې په سیمه کې له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو جوړولو ته لیوال دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rferl.org.
په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د ترکیې پولي واحد لیرا د ډالرو په وړاندې په بېساري توګه غورځېدل دی. په دې موضوع چې د ترکیې په اقتصاد باندې فشار ورس تر بلې زیاتېږي او ترکیې چارواکي امریکا ملامتوي چې د دوی په وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړي، د فرشتې جلال زئی چمتو کړی رپورټ اورو.
د ترکیه او امریکا ترمنځ د سیاسي کړکیچ له پراختیا سره پر انقره اقتصادي فشار د زیاتېدو په حال کې دی. د واشنگتن او انقره روابط په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش اندرو برونسن تر نیول کېدو وروسته لا زیات خراب شول. د ترکیه حکومت اندرو برونسن چې په 2014 میلادي کال کې نیول شوی و، سږ کال محکمې ته راجع کړ. پر برونسن تور لګېدلی چې په تورستي فعالیتونو کې همکاري کړې ده. کچېرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندرو برونسن په ترکیه کې تقریبا 2 لسیزې ژوند کړی دی. هغه 1 میاشتې په توقیف کې تیر کړې او اوس په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا حکومت مقرره نه ترکیه د برونسن د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ترکیه لویه اشتباه کړي چې کشیش برونسن یې نه دی خوشی کړی. جان بولټن په ترکیه کې د قطر د 15 میلیارد ډالرو پانګونې په اړه وویل فکر نه کوي چې دا اندازه پیسې به د ترکیه پر اقتصاد د مثبت اغیز لپاره په هیڅ ډول کافی وي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن هم داراز وویل چې که د ترکیه دولت امریکایي کشیش اندرو برونسن خوشی کړي، د واشنگتن او انقره ترمنځ لانجې حتی پای ته رسیدلی شي. خو د ترکیه د ولسمشر وایاند ابراهیم کالین پرون د بولټن د خبرو په جواب کې د رويټرز خبری اژانس ته وویل چې امریکا باید د ترکیه د قضایي قوې خپلواکۍ ته درناوی وکړي. کالین وویل د بولټن له خبرو معلومه سو چې امریکا د ترکیه پر اقتصاد گزار کوي او د ناتو پر وغړی اقتصادي جنگ پیل کړی دی.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
دوستانو پام دې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبری مجله